السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی تاریخ انصاف وايي د سېنات د چیرمن او مرستيال چیرمن په انتخاب کې به برخه نه اخلي بلوچستان کې د روغتیا کارکونکو د روغتونونو نشکاره عزت د پراخو احتجاجونو د لکه ورکړي او د روسیې د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف چین ته رسیدلی دی د خبرونو تفصیل پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې سبا ته د سېنات د مشر او د هغه د مرستيال په انتخاب کې ګډون نه کوي پی ټی آی نن په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي چې په سېنات کې د پاکستان په وفاق کې د شامل ټولو صوبو د استادو له موجودیت نه بغیر انتخاب غیر آئینی دی نو ځکه په کې برخه نه اخلي په همدې حال کې د پی ټی آی سېنټرانو له اسلام آباد های کورټ غوښتي چې د سېنات د مشر او د هغه د مرستيال انتخاب دی وزنډوي د پاکستان رسنۍ وایي چې د تحریک انصاف 15 سېنټرانو د اپریل په اتمه د های کورټ سیکرټر ته لیک استولې دی ویلي دی چې دروازه میاش په پیل کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سېنات د یو لس سوکیو ډکول لپاره انتخابات ځندول شوې وو د سېنات د غړو شمیر بشپړ شوه نه دی مشر او دغه د مرستيال انتخاب دی نکېږي تحریک انصاف هم په خپل بیان کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سېنات انتخاباتو تر کېدو پورې د چیرمن او ډیپټي چیرمن نه ټاکلو غوښتنه کړې ده پی ټی آی دا فیصله له هغه وروسته کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اپریل په 9 په خپل فرمان کې د اپریل په 9 د سېنات غونډه وروغوښته ټاکل شوې ده چې په غونډه کې به د سېنات نوی منتخب غړي سوګند پورته کوي او له هغه وروسته به یې د مشر او د هغه د مرستيال انتخاب کیږي په بلوچستان کې د روغتیا کارکونکو ویلي چې حکومت په صوبا کې د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو حالې ځلې خاتم نه کړي نو پر ضد به یې تر اختر وروسته په ټولو صوبا کې احتجاج وکړي د روغتیا سرکاري کارکونکو یا پیرامیډکس د اتحادیه مشر جمال شاه کاکړ نن مشال لیډیو تویل حکومت ته پکار ده چې د روغتونونو د نشکاری پر ځای د هغې لپاره بجټ زیات کړي نو موړي همدارز ویل حکومت د اسپیټالونو د نشکاری لپاره لومړی اقدام دا کړي چې د ډاکټرانو او پیرامیډکس په ګډون د روغتیا ټولو کارکونکو ته د ورځې په حساب تنخواه ورکوي
دوی اوس اسپیټالونو مختلف اسپیټالو غوډوی بقاعده د دې لیټر لیکلې دی سیفټی هیلث لخوا چې دا د اسپیټالونو مشروټ کاغه کوی او ټیکدار ته ورکو کو څوک اخستم غواړینو هغه دې په دې سره رابطه وکړي موږ دا وایو چې دا اسپیټالونو دی نسی خرڅ کول سوي او حکومت دې دوی بجټ ور زیات کړي
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاه رند له مشال ریډیو سره په خبرو کې د روغتونونو د نشکاری په اړه سونه ویل خو زیاته اکړه چې وزیر اعلی میر سرفراز بوکتی د سرکاري روغتونونو بهتر کولو لپاره په ځنو وړاندیزونو غور کوي او په دې لړ کې د ډاکټرانو د روغتیا له پوهانو سره خبرې اترې پیل کړې دي د بلوچستان چارواکي وایي 13 شپه په خوزدار کې 14 شوې چې پکې 2 تنه وجل شوې او 15 نور جوړبل شوې دي د خوزدار مرستيال کمشنر عارف درکون د پیښې وروسته ځایي خبريالان ته ویل 14 بیګا شپه په داسې وخت کې په یو موټر سایکل کې د خوزدار شو بارودو په وسیله شوې چې د خوزدار په عمر فاروق اصلور لار کې د وړو کې اختر د سودا لپاره د خلکو غنه غونه و بلخو د بلوچستان د حکومت ویان شاه رند ویلي چې وزیر اعلی میر سرفراز بوکتی د 14 غندنه کړې د مجرمانو د زر تر زر نیولو امر یې کړی دی د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې په کورمکه چارواکي وایي چې په دوه جدا جدا بریدونو کې 2 تنه وجل شوی او شپږ جوړبل شوی د پاړه چینار روغتون مشر میراسان جان مشال ریډیو تویل د اپریل په 9 مازیګر مهال د سورلیو ګاډي له سپینې شګې په والنا تری تروان وو چې په د پاړه چینار په بای پاس سړک نه معلومه کسانو ډزې وکړې او پکې 2 کسانو وجل شو او څلور جوړبل شو نو موړي زیاته کړه چې د پیښې په خبرګون کې بیا ځنو پاړېدلو کسانو د سړې په بای پاس سړک په بل ګاډي کاڼي وشتل چې پکې 2 کسان جوړبل شو د کورمې ضلع د پولیسو مشر نثار احمد هم په مسافرو برید تایید کړی دی بلخوا ځنو سنی او شیا مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا د ترهګرۍ او د شیګانو او سنیانو ترمنځ د نفرت خورولو پیښې دي نو په کار ده چې ولس یې پر ضد یو موټی شي د برید ذمواري لا هم چانه ده منلې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د روسیې د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف چین ته تللی دی. د روسیې د بهرنو چارو وزارت نن وویل چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره د یوکرین جګړې، دوه اړخیزه اړیکو او په ایشیا پیسیفیک سیمه کې د حالاتو په اړه خبرې کوي. روسي چارواکو مخکې ویلي وو چې د بهرنو چارو وزیر به له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په مهمو موضوعاتو خبرې کوي چې پکې د ملګرو ملتونو او جی شلو هیوادونو په ګډون په نړیوالو تنظیمونو کې د مشترکه همکارۍ په اړه بحثونه هم شامل دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونه کې مې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. سبالا د پاکستان د سینټ مهمه غونډه کېږي چې پکې به د چیرمین او مرستیال چیرمین انتخاب کېږي. شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
په داسې حالاتو کې چې د خیبر پختونخوا یولس ممبران به پکې نه وي، دا د خیبر پختونخوا لپاره نقصان هم دی او هغه کم میسج چې د یکجهتۍ زی یا د وحدت زی نو هغه به هم متاثره کی.
په کورمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو د دوو کسانو تر مړینې وروسته د ضلع شیا او سنی عالمانو ویلي چې ترهګر به فرقه ییزو شخړو پورته کولو ته نه پرېږدي.
مو انجمن حسین طرف حکام بالنا اور ریاستی دارونا پر زور مطالبہ کو تو دسی خالق خواہ اگا کمی فرقے کی ویلی نوی اگا دا معلوم کرلے شیغتا دا قرار ہوا کی سزا ملو شی.
د خیبر ضلع د باڑی دکانداران وای د بدم نئی نوی صفحے اندیښمن کړی دی. دوی وای
اعتبار سوک نشی کولای، خپل پیسو پوره بم ډاریږي، خپل دکان پوره بم ډاریږي، نو داسې خاص امن نشته. می پالوکا کې وسم امن غواړو چې موږ د بوډې الوکه امن به خال شي.
د مصر حکومتي رسنۍ وای د غزې د اوربند په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوه دی. دا یو خبر نو ریپورتونه به هم واوري. د دې غړې په پای کې د روجې مبارکې په مناسبت له مفتي په روجا کې د صبر او زغم په اړه تفصیل اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په ریپورتونو کې په خبرونو کې هم واوریدل، ولسمشر آصف علي زرداری د سینټ غونډه سبا یعنی د اپریل په 9 بللې ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به نوي منتخب سینټران سوګند پورته کوي او د دغه ایوان د نوي مشر او مرستیال مشر انتخاب به هم کیږي. د سینټ غونډه په داسې حال کې بلل شوی چې ټول شپږ نوي غړي یې پوره نه دي. د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو د سینټ په تیرو انتخاباتو کې رای نه وکارولې. د چارو ځنې شنونکي وای د سینټ د غونډې او پکې د کېدونکو ټاکنو ګټه به سینټ صوبې ته ډېره وي. په دې موضوع راته د اسلام آباد نه خپل خبريال راشد خټک نور حال راکوي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری په 9 اپریل د سینټ غونډه راغوښته ده. په غونډه کې به نوي منتخب شوي سینټران سوګند پورته کوي او د سینټ چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخاب به کیږي. د غونډې مشري به د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کوي. د سینټ تخلي شو څوکیو دپاره انتخابات په 2 اپریل شوي وو چې د سند او پنجاب نه 12 او بلوچستان نه 11 سینټران پکې منتخب شوي وو. خو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو په ځانګړو څوکیو ټاکل شوو غړو ته سوګند نه ورکولو په وجه هلته د 11 سینټرانو انتخابات ځنډول شوی وو. هم دغه وجه ده چې په خیبر پختونخوا کې واکدار ګوند تحریک انصاف د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکل په حاضر وخت کې غیر قانوني ګڼي. پیپل پارټي چې صدر آصف علي زرداری شریک چیرمین دی، د سینټ د چیرمین د څوکۍ لپاره د خپل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کاندید په توګه اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د خیبر پختونخوا د سینټرانو د انتخاب نه بغیر د سینټ غونډه را بلل هم د یوسف رضا ګیلانی د چیرمین جوړولو هڅه ده.
د دې اکثریت د پاکستان پیپلز پارټي سره د سړي سینټران دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پاکستان تحریک انصاف نورلس سینټران دي. نو که ان کیس په خیبر پختونخوا کې د سینټ دا چې کوم انتخاب دی دا شوی، نو کېدې شو چې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف وو. نو په دې دوران کې چې کوم اوس غونډه راوبللی شوه، نو ظاهره خبره ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ کوم کاندید دی یوسف رضا ګیلانی، د هغه بیا قوي امکان دی چې هغه به د سینټ چیرمین وټاکلی شي.
بلخوا تحریک انصاف د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخابات ځنډولو لپاره د سینټ سیکرټریټ او اسلام آباد هایکورټ ته درخواستونه ورکړي دي. اسلام آباد هایکورټ ته ورکړل شوې درخواست تحریک انصاف 15 سینټرانو زرکا، سیف الله نیازی، سیف الله ابرو، فلکناس چترالی، فوزیا ارشد او همایون مومند لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دي چې د خیبر پختونخوا 11 سینټرانو په غیر موجودۍ کې سینټ نیمګړی دی. او د چیرمن او ډیپټی چیرمن ټاکل به غیر قانوني وي. په پېښور کې د جنین ټیوی بیورو چیف کاشف الدین سید په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
په داسې حالاتو کې چې د خیبر پختونخوا یولس ممبران به پکې نه وي، نو یقینا دا د خیبر پختونخوا لپاره نقصان هم دی، او هغه کم میسج چې د یک جهتې ځي یا د وحدت ځي نو هغه به هم متاثره کیږي. بلکې د دې سره سره چې کم آئینی ماهرین دي، هغې دا وایي چې د آئین آرټیکل شپېتم چې دی، په هغې کې د چیرمین او د ډیپټي چیرمین سینټ د انتخاب لپاره د هاوس مکمل کېدو واضح ذکر دی، او په دې وخت کې خو هاوس ته مکمل نه دی.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم په حاضر وخت کې د سینټ غونډه راغوښتل مناسب نه ګڼي.
څنګه چې دا الیکشن چې کوم دی هغه وګوري نو هغه کې هم د آئین او قانون په عمل شو، نو دغه سي د سینټ الیکشن چې کوم دی یا سینټ هغه چې کوم اوس چیرمین الیکشن یا ډیپټي چیرمین الیکشن دی، هغه کې هم آئینی او قانوني چې کوم تقاضي دي هغه نه پوره کیږي. دا یو افسوسناک خبره ده، او دا مطلب کې بالکل غیر قانوني ده. او پی ټی آئی یو سینټرانو چې کوم دی کنه دا په اسلام آباد های کورټ کې دا الیکشن چیلنج هم کړ، او هغه منه اسلام آباد های کورټ پر منه اعتراض و لګاو.
د سینټ غړي د صوبایي سمبلیانو غړي ټاکي، او په سینټ کې د هرې صوبې د غړو شمیر برابر یعنی دریوشت وي. څلور غړي له اسلام آباد څخه ټاکل کیږي. پخوا په سینټ کې د قبایلي سیمو 800 هم وي، خو دغه سیمه د خیبر پختونخوا برخه ګرځدل نه پسې څوکۍ هم ختم شوي. اوس د سینټ د ټولو غړو شمیر 90 دی چې د شپږو کلونو دپاره ټاکل کیږي. سینټ هر وخت فعال ساتلو په خاطر د نیمو غړو ټاکنې درې کاله پس ترسره کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان د صحت محکمې ملازمینو د راکور کړي چې که صوبایي حکومت د سرکاري هسپتالونو د نشکاری یا پرایوټایزیشن پالیسی ختم نه کړه، نو له وړو کې اختر وروسته به د ځینو سیاسي ګوندونو په ملتیا احتجاجي تحریک پیل کړي. دا ملازمین وایي د هسپتالونو له نشکاری سره به که له یوې خوا بیروزګاری سیوا کیږي، نو له بلې خوا به عام خلک د علاج معالجې په چارو کې له ستونزو سره مخامخ شي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان وزیر اعلی میر فراز بوکټی په ورستیو کې ویلي چې زر دا چې د صوبې ولس ته د معیاري روغتیايي خدماتو رسولو په هدف د سرکاري هسپتالونو د نشکاری چارې پیل کړي. په دې حقله تفصیل له کوټې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
دا خبره د بلوچستان د سرکاري اسپیټالو د روغتیا د کارکونکو یا پیرا میډیک سټاف مشر جمال شاه کاکړ د مشال ریډیو سره په خبرو کې کړه ده، او ویل دي چې د سرکاري اسپیټالو د پرایوټایزیشن پر ځای حکومت ته پکار دی چې د روغتیا د څنګه لپاره بجټ زیات کړي.
ډاکټرز، پیرا میډیکس، نرسز، فارمیسیست او نور کم کټګریز دي، دا ګرد دوی په ډیلی ویجیز باندې دا ټیم دوی لګی تا د دې نشکاری د لپاره اول اقدام دغه. دویم اقدام دا دی چې دوی بقاعده د دې لیټر لیکلی دی سیفټی هیلث لخوا چې دا د اسپیټالونو مش آوټ سورس کوو، ټیکدار ته ورکوو که څوک اخستم غواړي نو هغه دې په دې سره رابطه وکړي. مش دا وایو چې دا اسپیټالونه دي نسی خرڅ کول سوي او حکومت دې دوی بجټ ور زیات کړي.
که څه هم تیر کال د بلوچستان د روغتیا د څنګه لپاره حکومت په خپل کلیز بجټ کې 15 ارب روپۍ ځانګړي کړي وې، خو د بلوچستان د پخوانی لنډمهاله حکومت د روغتیا صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی راته وویل چې د سرکاري اسپیټالو و شخصي څانګې ته د اړولو پر ځای په کار دی چې د هغه ډاکټرانو او ملازمینو په ضد ګامونه پورته سي. څوک چې غټې تنخواوې اخلي خو د کلو رئیس غیر حاضر دي.
لوس کلو خلک نه استر کار په نوکری کې زیات زیات 2 کاله به ځای نوکری ولته به وکړه، بیا به پوسټینګ دوی نه پوسټینګ کوي نه څه کوي نه څه کوي. د پرایوټایزیشن د پاره چې دی دوه درې شیان ډېر ضروری دی چې هغه د ډایګنوسټکس چکم دی لکه ایکس رې لکه سیټي سکین ایم آر آئی او لیبورٹری ڈیرا ضروری دا چزمش پا ہسپتالو کی دا کا پرائیویٹائز سی دا دے با لوی اثر وی خلق تا با فائدہ وی
پا دے اڑمو دا حکومت بلوچستان دا ویان شایدرین سر تماس ونی وی نو آخر آتو ویل چی دا بلوچستان اللہ وزیر میر سرفراز بکٹی روختیا پا سنگ کی دا شوالی دا راوستلو پا خاطر دا ڈاکٹرانو او دا روختیا دا کارپوهانو سر خبری پیل کردی دی چی موخ دا سرکاری اسپتالو وسنی وزا پا سم توگا دا شب بدلون پا لور بیول دی
تو کچھ تجاویز اس طرح کی غور زیر غور ہیں
یعنی اڑندیزون دا حکومت تر پاملان دی حکم سرکاری اسپتالون دی دا غو کار و سمولو تا ارتیالی دل کیجی چی دا ادی خلگو لپارا اسانتیاوی برابری سی دا دی مقصد لپارا اللہ وزیر دا روختیا دا صوبائی سکتر پا مشرتابه کی و کمیٹی و سند صوبے تا لجده و لیوا چاگو گوری حل تا حکومت دا روختیا پا چنگ کی چا ڈول گامونا پورته کړی دی دا نوموړی په خبره چې کوم خلک د وخت له مخه د دې په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي هغه یوازې خپلې زیاتې ګټې په پام کې نیسي خو چې کله په دې ترڅ کې پریکړه وسی نو بیا به الله وزیر پر هغه د عمل کولو هر هڅه هم وکړي بل پلو ته ډېری کارپوهانو د بلوچستان د الله وزیر سرفراز بکټي و دې ګام ته هرکلی کړی دی او وایي په کار دی چې د دې عمل ګټه و عام ولس ته ورسیږي که چیرې د دوی په خبره د پخوا په ډول دا کار هم د درغلۍ لپاره وي نو بیا به ښه نتیجه ورنکړي په دې اړه به غوږ شو د روغتیا و کارپور ډاکټر لال کاکړ ته
پرایویټایزیشن خو که چیرې په صحیح معنا یې او مریض ته هم عوام ته هم ډاکټر ته هم خپل حق ور ورسېږي بیا خو بدکار نه دی که چیرې صرف د لوټ مار دپاره پرایویټایزیشن کوي چې څه خل پکې خوشحاله کړي بیا خو نو یقینا دا واره نه خوري ولې چې دا مات ګوټ سیسټم شته په دغه کې ډېر غریبانو ته فایده ورسېږي په دا سرکاري اسپیټالو کې
دا د ونی ورده چې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بکټي د مارچ د میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړی و دغه وروسته په لومړنۍ فرصت کې د بلوچستان تر ټولو غټ هسپتال بولان میډیکل کمپلیکس اسپتال کوټې دوره وکړه او هلته د ډېری ډاکټرانو تر څنګ د نورو سرکاري ملازمینو پر غیر حاضري سخته خواشیني ښکاره کړې وه او وروسته د یادو کسانو په ضد د قانوني ګامو د پورته کولو امر کړی و
د مشال ریډیو د سېشنبې یا نهې ورځې اونۍ سه خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید ورزو بل ریپورت ته د کورمه پولیس او د صحت محکمې چارواکي وای پرون حالت د سورلوی په گاډي د نامعلومه کسانو په دازو کې دوه تنه وجل شوی او یو شمیر روبل شوی دی د پاړچینار د مرکزی روغتون یو چارواکي ویل یو د پاړچینار په بای پاس سړک د سورلوی په گاډي دازي وشو چې په جواب کې د سده په بای پاس سړک زنو بل وګرو په یو گاډي کاڼي وشتل او پکې دوه تنه زخمی کړل د کورمې د پولیسو مشر د مسافرو په گاډو د پرونیو حملو تصدیق کړی دی بلخوا د سیمې سنی او شیعه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې شیرخوخي ونیسي او سزا ورکړي تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي
په کورمه کې د سوالو په گاډو نامعلومو کسانو برید کړی چې پکې د صحت محکمې او پولیسو تر مخه دوه تنه مړه او شپږ نور زخمیان شوي په بره کورمه کې د پړچینار مرکزی هسپتال مشر میر حسن جان په وم اپریل مشال رډیو ته ویلي د اتوار په مازیګر پر گاډو د بریدونو دوه جدا پیښې شوي چې پکې ټول اتو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې جان زیاتوي په پړچینار کې پر بایپاس روډ په سولو گاډي چې کله ډزې وشوې نو پر دې عمل کې د سدې پر بایپاس روډ ځینو بلوګرو د کچکینې پیکپ گاډۍ په کاڼو وشتلې چې په هغه کې دوه تنان معمولی زخمیان شوی
یو گاډو چې هغه پیوار سپین شګا ترې منګل سر ته روان وو د هغه باندې نامعلوم افراد طرف نه فایرنګ وشو چې هغه شپې کسان ولګېدلو دوه پکې اکسپایر شول څلور چې کوم نور وو هغه لګېدلی وو خو هغه هسپتال کې دلته کې هغه ته ټیک ټاک فرسټ ایډ ور سره فردر سرجم وشول هغه نه بعد ټول به موږ ریفر کړو پېښور ته کوم ډډ باډیز وو هغه تھرو ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن خپل علاقو ته روان شولې
بلخوا د ضلع پولیسو مشر نثار احمد پر مسافرو د برید تصدیق کړي او ویلی دوی د پیخزه په خپل واکې تر اخستلو پس شواهد د رغونډولو سلسله شروع کړي. کڅو هم چارواکي سره د پیخې پاړه پوره معلومات نه وو، خو د سپینې شګې او چبري پیواړ دوه کسان د مړ کېدلو راپورې تایید کړلو. په پړچینار کې د سولو په غاړې تازه برید تر هغې شوی چې څلور ورځې وړاندې په ډنډر روډ د وسلوال برید لاندې تر راتلو پس یو شیعه مسافر زخمی شوی وو. په پړچینار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیه یو غړی حاجی منور حسین پر مسافرو شوی برید غندلی او ویلي پرونی پیښه دهشتګردي بولي چې هیڅکله به حمایتونه کړي.
دا خو دهشتګردي دی، کله په سادی کې کیږي، کله په بای پاس روډ نه سادی سره کیږي، کله په پرچینار کې کیږي. مو انجمن حسین تر په ټول قوم تر په ایدی پرا پرا مزامات کوو، حکام بالنا اور ریاستی دارونا پر زور مطالبہ کوو چې دسی خالق خو هغه کومي فرقې کې ویلې نوي فکر دے هغه ته سزا هغه د معلوم کړل شي هغه ته قرار وکي سزا ملو شي چې نور کرما په امن شي.
په سیمه کې د مسلک او فرقې پر بنیاد مسافر په نخ کولو سلسله تیر کال په اکتوبر میاشت کې شیعه سنی ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس شروع شوه. تر اوسه تر دې شو زیات مسافر په لارو کې مړه او ژوبل شوي. په صده کې د سنیانو مقامی تنظیم اهل سنت اتحاد کونسل مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته وایي که حکومت خپله ذمواري وپیژني نو مسافرو ته تحفظ ملاویدای شي خو داسې نه کیږي.
څه کسان څه لګیا دي امن خرپی نه د حکومت دا ذمورا دی، د انټلیجنس ادارو دا ذمورا دی، څه اصل ملزمان ویر نه گرفتار کیږي، څه دوی ته کوم ملک نه پنډینګ ملویدلو دغه په شو باندې څوک وو، څه دوی د کورمې امن تباه او برباد کړلو.
په پړچینار کې په مسافرو تر برید پس د کورمې حالات کړکیچن شوي. په سیمه کې په لارو عام تګ راتګ ودرېدلې او بل دا چې په سوشل میډیا د یو بل مذهب خلاف له نفرت ډک پیغامونه خوریدل شروع شوي. کڅو هم په صدق کې راوتلي بلوشوي خلک پولیسو او اف سي ځواک منتشر کړي، خو د پړچینار پیښې خلاف پر امنه احتجاج وستلو لپاره د ګلپورز د خلکو بیرته راوتلو اعلان شوی. په کورما کې تیر کال پر 13 جولای شیعه سنی ډلو د امن یوه معاهده کړي چې په هغه کې دا لیکل شوي چې تګ راتګ لارې به په یو بل کلو ساتلی شي او ناخوخه پیخه په رامنځته کېدلو څوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به موقع ورکوي. په معاهده کې دي چې که چا د دې خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمانه به ونه اخستلی شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروایی کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. بیګا د بلوچستان په خوزدار کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. ځای چارواکو ویلي چاودنه په عمر فاروق چوک کې په یو موټر سایکل کې د خودل شو بارودو په وسیله. هغه وخت وشو چې د وړوکي اختر د خریدارۍ لپاره هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د بلوچستان وزیر اعلی پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او پولیسو ته یې امر کړی چې په دې کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي. په دې هکله تفصیل زمونږ خبریال ایوب ترین درکوي.
تر ایرپورټ څخه 300 کیلومتره لري و سویلي لور ته د بلوچستان په خوزدار ښار کې تیر شپه چاودنه شوی ده چې لامل دوه کسان مړه او 15 نور زخمیان شوي دي، په کوم کې یو میرمن او دوه ماشومان شامل دي. په پیښه کې ټپیان شوي کسان سمدلاسه د خوزدار وځایي هسپتال ته د علاج په خاطر رسول دي، چیرې چې ډاکټرانو د یو ټپي وضع سمانه ده ښودلې. دې ترڅ کې د خوزدار مرستیال کمشنر عارف زرکون د پیښې وروسته نه هیوازي د چاودنې تصدیق کړی دی، بلکې د ځایي خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې یاد چاودنه تیر شپه هغه وخت په یو موټر سایکل کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل شوي چاودېدونکو موادو عمل سوی ده. کله چې د خوزدار په عمر فاروق چوک بازار کې د وړوکي اختر د خریداري په خاطر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، د نوموړي سره په وار وار په ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړي. البته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند ویلي دي چې په پیښه کې دوه کسان مړه او 15 نور زخمیان شوي دي. د مشال ریډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاید رین زیاته کړه چې د بلوچستان پاکستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د یادې چاودنې نه یوازې په سختو ټکو غندنه کړې ده، بلکې پولیسو ته امر کړی دی چې هغه دې په چاودنه کې تورن کسان په عجله توګه ونیسي او د پیښې په اړه د رپورټ و حکومت ته وړاندې کړي. بلخوا د خوزدار څخه په راغلو اطلاعاتو کې دا هم ویل شوي دي چې د پیښې وروسته پولیس او سرحدي عسکر د چاودنې و ځای ته رسېدلي او د چاودنې په اړه پلټنې روانې کړي دي او د لومړنۍ پلټنو وروسته یې ویلي دي چې په چاودنه کې 1 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي چې له امله د کورو او دوکانو چښې هم ماتې شوي دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لیکن د دې څخه له مخه په سیمه کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا پی ایل ای لخوا قبلې شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر ضلع د باړي دکانداران وایي د بدامنې نوې سپې دوی یو وار بیا اندېښمن کړي او خپل ځانونه او سرمایه خوندي نه احساسوي. دوی دا خبره پرون مشال رېډیو ته وکړه. سوداګرو زیاته کړه د تیرو کلونو د نامنې پیښو او د وسلوالو پر ضد د پوز د عملیاتو وروسته یې خپل دوکانونه بیرته رغولي وو او کاروبار یې پیل کړی وو، خو سیمه یې یو وار بیا ناارامه شوې ده. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر ضلع پولیس ډاډ ښایي چې په باړه کې یې د امنیت ټینګ ساتلو په موخه ګامونه پورته کړي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په نور حال راکوي.
د خیبر په باړه بازار کې یو دکاندار سفیر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی خپل مدد په خپل ویجاړ شوي دکانونه بیا جوړ کړل او کاروبار پیل کړ، خو اوس هلته یو وار بیا د امن او امان صورت حال ښه نه دی او د خپلې سرمایې په هکله اندېښمن دي.
کپړې دکان دی، مونږ دا کاروبار کوو، اپریشنو کې خو ډېر متاثر شوو، کاډم دی لوکې نه ووتې، کورونه مې رون شول، دکانونه مې لوټ شول، لګ لګ خلپ یور سپل پر دیو کړلو او دیو بل نا قرضدار مې یو، بس لګ لګ کاروبار هم دوباره روان کړی دی، بس گزارې مطابق. اوسم الوکات د څه خاص امن پکې نشته دی، شاید بار څوک نشي کولای، په خپل پیسو پورې بم ډارېږي، خپل دکان پورې بم ډارېږي، نو د څه خاص امن نشته په الوکا کې. اوسم اول امن غواړو چې مونږ د بوړې الوکې امن به خال شي، واغې نه پاشي مونږ کم نقصان نه شوي دی، په پرشنو کې هغه موازه مونږ ته ملاو شي، کورونو سروي کم شوي دی، هغه چک ریلی شي، دکانونو سروي شي، هغه ملاو شي.
یو بل دکاندار امیر خان پردی وای چی وی وګدې مودې کډواله نه پاس باړې تا راستا نشوي، کاروبار بیا پیل کړای، خو په کار دا حکومت را تا امن بحال کړی.
په دا پرشنو کې هو مولا ډېر تکلیفونه ملو شو، له کې خلکو ډېر زوځه پل شول، څه غریبو نه یې کنه والا نه څه پرشنې روغله، خلک اډول شول، جلوزولا لوړل، او هغه بیا حکومت وی چایر له کا کې پرشنې وکړې تا او کلیر شول، هغه به باوجود چې وس روغللو وسم لکه هغه شانته امن نه بیا ډېر اعتبار ور نه دی. دا ویجاړ شو دا اوس بیا جوړ کړل پېښوي چې مو امن رانه شنو، بس علاقه مخ کې نشي تللی.
د خیبر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کلاچی لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوي پیغام کې ویل شوي چې دوی په باړه کې تر ډېره حده پورې امن قائم کړی او هر کاروباري تن او دکاندار ته به تحفظ ورکوي. د خیبر په باړه تحصیل کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته ورسېدل او کډوال ورستانه شول. په خیبر کې میشت امنیتي ادارو ادعا کړې چې دوی د باړې نه تر تیرا پورې سیمه تر خپل واک لاندې کړې، خو بیا ځایي خلک وایي چې له تیرو شاوخوا 2 کالو راهیسې پکې د بدامنۍ پیښې یو وار بیا زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان تحریک انصاف ویلی چې سبا ته د سینټ د مشر او د هغه د مرستیال په انتخاب کې ګډون نه کوي. پی ټی آی په خپل بیان کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سینټ د انتخاباتو تر کېدو پورې د چیرمین او ډیپټي چیرمین نه ټاکلو غوښتنه کړې ده. تحریک انصاف دا فیصله وروسته له هغې کړې چې ولسمشر آصف علي زرداری د اپریل په اوومه په خپل فرمان کې د اپریل په نهمه د سینټ غونډه راغوښتې. ټاکل شوې چې په دې غونډه کې به د سینټ نوي منتخب غړي سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به یې د مشر او د هغه د مرستیال انتخاب کیږي. په بلوچستان کې د روغتیا کارکوونکو ویلي که حکومت په صوبه کې د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو هلې ځلې ختم نه کړي نو پر ضد به یې تر اختر وروسته په ټوله صوبه کې احتجاج وکړي. دوی وایي حکومت د اسپتالونو د نجکارۍ لپاره لومړی اقدام دا کړی چې د ډاکټرانو پیرامیډکس په ګډون د روغتیا ټول کارکوونکو ته به د ورځې په حساب تنخواه ورکوي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي د روغتونونو بهتره کولو لپاره په ځینو وړاندیزونو غور کوي. د بلوچستان چارواکي وایي تېره شپه په خوزدار کې 14 شوې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 15 ژوبل شوي. د خوزدار ضلعي انتظامیه وایي 14 تېره شپه په داسې وخت کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوو بارودو په وسیله وشوه چې د خوزدار په عمر فاروق سلور لاره کې د وړوکي اختر د سودا لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کورمه کې چارواکي وایي په دوه جدا جدا بریدونو کې 2 تنه وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي. د پاړه چینار روغتون مشر میراسان جان مشال ریډیو ته ویل د اپریل په 1 د مازیګر مهال د سورلیو گاډۍ له سپینې شګې په واړ نه اتری ته روان و چې په د پاړه چینار په بای پاس سړک نه معلومو کسانو ډزې وکړې. په کې 2 کسان وژل شو، څلور ژوبل شو. د دغه برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د مصر سرکاري رسنیو د غزې د اوربند په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل پرون د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار یونس څخه خپل سرتیري ایستلي دي. د اوربند د خبرو له پرمختګ سره هممهاله اسرائیل په رفح ښار هم بریدونو ته د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمې او یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر مسلو راسرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهرې خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامداره ټکو دي، خو دغه ټکي یې ډېر مشخص کړي نه دي. ویل کېږي چې د اسرائیل د شاوخوا 250 برمته شوو کسانو له ډلې 179 لا هم په غزه کې دي. د دوی خوشی کېدل د اوربند لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی. مصري رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللي دي، خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستانه شي. ویل شوي چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 30 ساعته سلام مشورو لپاره نن له مصر نه روانېږي. د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولي روانه ده، تر ډېره ملکیان زیانمن کړي. که څه هم پرون یکشنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري په شا کړي، خو اسرائیلي چارواکو خبرداری ورکړی چې پر رفح ښار بریدونو ته چمتووالی لري. رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازینی ښار دی چې تر اوسه پکې اسرائیلي پوځ ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځایه شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس سره واکلاند دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3,150 کسان وژل شوي دي.
د افغانستان او ایران د خزو د حقونو یو شمېر فعالانو په افغانستان او ایران کې د حق څه پاړه چې دوی یې جنسي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د خزو د حقونو یوې فعالې مسیح علي نژاد د شنبې په ورځ د کینیډا په ریجینا پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال په ایران او افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونو ته په اشاره سره په دغه غورځنګ کې په شاملېدو ټینګار وکړ. د افغان ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی چې دغه غورځنګ غړې ده وایي له دې لارې دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینهو ترمنځ د برترۍ قرباني نشي. په دې هکله تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د ښځو د حقونو یوې فعالې مسیح علي نژاد د شنبې په ورځ د کاناډا په رجینا پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال په ایران او افغانستان کې د ښځو په وړاندې لګول شوي بندیزونو ته په اشاره سره له دغه غورځنګ سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه.
لخپلو کمرو ګټه واخلی او وای چې زه د ایران او افغانستان د ښځو او نجونو ترڅنګ ولاړ یم. زه غواړم د ډیموکراتیکو هیوادونو د مشرانو لپاره میدان محدود کړم سو دوی اوګه په اوګه د جنسي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره ودرېږي.
نوموړي په خپله اکسپانه کې هم لیکلي د ایران او افغانستان د ښځو په توګه دوی د طالبانو او د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې په مبارزه کې متحد دي او هڅه کوي چې نړۍ د افراطي اسلامي ایدیولوژۍ د خپرېدو له خطر وژغوري. د افغان ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی چې دغه غورځنګ غړي دی وایي له دې لارې دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برتري قرباني نشي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل
باید د لپاره کار وکړو چې په نړیوالو قوانینو کې جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي تر څو په هیڅ هیواد کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د خودغرضۍ جلاوالی او لوړتیا قرباني نشي.
هم مهاله د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژندل شي د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو، حقونو ته د هغوی د لاسرسي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته شي. ترانوم سیدی دغه ګډ حرکت رامنځته کېدو ته په اشاره سره وویل دغه پیوستون د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامېدای شي.
مبارزه زنان ایران
د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو لپاره د افغانستان د ښځو ترڅنګ د ایران او نورو هیوادونو د ښځو مبارزه د ښځو د پیوستون او یووالي ښودنه کوي. دغه پیوستون او همکاري د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامېدلی شي.
د جنسیتي اپارتاید اصطلاح چې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او توپیر معنا لري په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه نه دی پیژندل شوی او له همدې امله یې د جزایی تعقیب په موخه د عاملونو محاکمه موجوده نه ده. خو په نړیوالو قوانینو کې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح د شاملولو غوښتنه شوې ده. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون هم په دې وروستیو کې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د جنسیتي اپارتاید د پیژندلو کمپاین سره یو ځای شو او د افغان جنو او میرمنو وضعیت د جنسیتي تبعیض د مثال په توګه یاد کړ. په همدې موخه د تیر کال د مارچ په میاشت کې یو کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې یو شمیر ښځو د ښځو د حقونو مدافعانو او حقوق پوهانو د جنډر د توهین د پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل چې دغه کنوانسیون د بشریت د جرمونو په اړه مسوده کې شامل کړي. د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو پر نجونو او ښځو محدودیتونه ولګول چې له ډلې د نجونو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو تړل، پوهنتونونو ته د هغوی له تګ را ګرځول او په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د هغوی پر کار کولو بندیزونه شامل دي. دغه شان دوی په سینګارتونونو کې د کار کولو، لوبغالو، تفریح سیمو او خزینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري او پرته له محرم لري واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه څه چې ظاهرا د افغان ښځو د حقونو مدافعینو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي د 2023 کال د اولو دریو میاشتو لپاره د خبر پښتونخوا د ترګری زد ادارې د ریپورټر مخه په دې صبح کې په پولیسو شو نه 50 بریدونو کې نه حاصل وي خسرتي وجل شوی. په اسلام آباد کې د امنیتی مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې رپورټ هم ښیي چې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې د پاکستان د نورو برخو په نسبت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زیات ترګر بریدونه شوي. شنونکي د وسلوالو په بریدونو کې د زیاتوالي یو شمېر وجوهات په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره یو کوټلي اقدامات وکړي. تفصیل د غلام غوس رپورت کې اورو.
خیبر پښتونخوا کې د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي شمیرې ښایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې په پولیسو د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي لخوا د 2023 د جنوري، فبروري او مارچ میاشتو کې په پولیسو یو کم شپېته بریدونه شوي دي چې پکې یو کم 50 پولیسان وژل شوي او 8 شپېته پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. او په مجموعي ډول په تیرو دریو میاشتو کې په ټوله صوبه کې د وسلوالو 141 فعالیتونه یا بریدونه رپورټ شوي چې پکې بمی بریدونه او هدفي کاروایان شامل دي. شینون کې وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی ډېر د اندېښنې وړ دی او زیات فعالیتونه د خیبر پښتونخوا په جنوبي زیلو او په زمشوي قبایلي زیلو کې مخې ته راغلي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لیادلی وایي د وسلوالو په فعالیتونو کې د زیاتوالي یو شمېر لاملونه دي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د ترهګرۍ تیرو کاروایانو او په دې کاروایانو کې لږ فرق دی چې وړاندې به په عامو ځایونو کې دماکې کېدې. دې پیرې قانون نافذ کوونکې ادارې په خصوصي توګه پولیس او د فوج ځوانان چې کوم په کوم ځای کې وي هغه په نښه کړی کېږي. د دې وجه نه د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې تقریبا په عملي توګه د شپې د پولیسو گشت ختم شوی دی. د ترهګرۍ د دې کاروایانو یو وجه نه ده بلها وجه دي. یو خداره چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه پس پاکستانی طالبانو ته محفوظ ټکانې میلاو شوې، ورسره یو لوی بارډر دی چې پاغې باندې دوی داخلي کې دلته هم راځي. دریم غټه وجه چې کومه ده چې زمونږ د قانون نافذ کوونکو ادارو تفتی اپریشنل فورس کې غوښتي خو خود په تفتیشي نظام کې چې د پیښه نه وړاندې هغوی د پیښه کوونکي چې کوم لاسونه ونیسي په هغې کې ناکامه شوي دي. او بل غټه چې کوم دغه زمونږ د ملک مجموعي هغه پالیسیان دي چې مونږ هغه کلیئر نه دي چې په دې باندې مونږ څه وکړو او آیا مونږ تعلق چاته جاده ساتل پکار دی او چا سره نه دي ساتل پکار، او که تعلق ساتل پکار دی نو څنګه ساتل پکار دی.
د 2023 د لومړیو دریو میاشتو په اړه د سی ټی ډي په راپور کې راغلي چې په ډیرای اسماعیل خان کې 15 وسلوال بریدونه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 21، په ټانک کې 18، په لکی مروت کې 11، په خیبر کې 10، په بنو کې 9، او په باجوړ، پیښور او سویلي وزیرستان کې شپږ ترهګر بریدونه شوي دي. او د سی ټی ډي لخوا د وسلوالو په ضد د لټون په عملیاتو کې 15 مطلوب وسلوال نیولې شوي او 3 وژلې شوي دي. او د 2 ځانمرګي جیکټونو په شمول د وسلوالو نه 3.5 کیلوګرامه بارودي مواد ضبط کړي شوي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي پولیسو د ترګرۍ ضد جنگ کې ډېری قربانۍ ورکړې دي، خو بیا ځینې ادارې او استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په سیمه کې بشپړ امن قائم شي، نو ځکه اوس هم د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي.
یو خدای چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تر اوسه پورې ډېر زیات بد اعتمادي ده. دویمه خبردارنه په پاکستان کې چې کومې ادارې دي نو هغه هم تقسیم دي، دا غیوم د ترهګرۍ په باره کې پالیسی واضح نه را. ځینې ادارې داسې دي چې هغه دغه مذهبي انتها پسند فراک سیوار د پاره چې په ګاونډي هیوادونو کې ډېر پخوانه شروع دي، دا غي د پاره ژوندۍ ساتل غواړي. پاکستان خدام مطلب داوا کوي او د امریکای نه ډېر پیسې واغستې په واران ټیرر کې، اور سره اور سره ویاروستو په فینسینګ باندې ډیورن لائن، نو چې ډیورنډ لاین پینس شوی دی ازغن تار لګېدلې دی، نو په کار داره چې اوس د ترهګري په خپله ختمه وي.
پاکستانی چارواکي دریز لري چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان په ضد جنگیدونکو وسلوالو ته پناه ورکړې ده او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي، خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو دا ایده په بیا بیا رد کړې ده. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید وایي که څه هم ترګري یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله هم ده، خو پاکستانی ادارو له پکار ده چې خپل داخلي امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي.
او دا واقعات کمیږي نه بلکې دا زیاتیږي. د پولیس پر ځوانانو باندې حمله کیږي او دغه شان عام پولیس هغه هم ځای پر ځای پنه کیږي. نو دا صورتحال تشویشناک دی او زه دا ګڼم چې تر اوسه پورې دې چې کوم اصل روټ کازز دي یعنی هغه جرړې چې کمی دي هغه لا تر اوسه پورې نه دي ایډریس شوي او دا چې کوم متاثره لا کی دي د دغه علاقې مقامی خلک دا به په اعتماد کې غستل غواړي او دا غي چې الته کوم صورتحال دی هغه صورتحال مطابق به د دې لپاره حکمت عملی او پالیسی اختیار پاڑی کچرے دراشان سطحی اقدامات کی گی نو دا ہو دا کال دو ذرا پینزم شپگم ندا سلسلہ را روانہ دا پا مختلف صورتوں کے او اس کی اوزل بیا دا صورتحال لے چھے ٹارگیٹڈ کلنگ ہم کی گی او دراشان کمنگو گورو دا بارودی سرنگونو دا رے پا شکل کے حملے کی گی او بم دماکی او خودکش حملے ہم کی گی.
د خیبر پختونخوا د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی ترڅنګ بیا په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو غیر دولتي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز د راپور تر مخه د 2023 په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې په ترسره شویو ترګر فعالیتونو کې 92% بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رپورټ شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې سیمه یې یو وار بیا ناامنه شوې او له وجې خلک د ذهني او رواني ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په خبره عام خلک او بیا په تیر ځوانان د خپل امنیت له خوا ډیر اندېښمن دي. د دې نه علاوه په شمالي وزیرستان کې د نامنې پیښو پر ضد ولسي احتجاجونه هم شوي. د مشال ریډیو شمیرې ښیي چې د روان 2023 کال په کې تر اوسه 14 هدفي بریدونه شوي چې په کې 40 کسان وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه 14 هدفي بریدونه پیښې شوې چې تر څلورویش پورې ځوانان، مشران، سیاسي، مدني فعالان او هم سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان میرعلي اوسیدونکي سیاسي او ټولنیز فعال عادل داوړ وایي چې ژوند یې تریخ شوی. د هر محفل د بحث موضوع نامني ده چې ذهني فشار سره مخ کړي.
د دهشتګردۍ چې د کوم لهر ده یا خصوصا په شمالي وزیرستان مونږ دغه خلک انتهایی ذهني ټارچر کړي دي. ځوانانو اکثر ته دا چې کوم د غاډي ډیپریشن شکار ده او لبه د مرغه بځې شي میږي آئی ځکه چې دا غي مین وجه دا غو چې روزنه چې په هر محفل شکشې نه په جامه جماعت شکشې نه خلک په دې باندې سره کوچ پلونای مړ کړو پلونیزوی دا مکاو شو پلونیزوی فاو چپاو والا بلل وړي دې روان خبره ختمه شوې دو باینه چر خبره ته د خلکو په ذهنه باندې ډېر اثر وی موضوع یې چې کچر ته دا سوک سر وو کو د شمالي وزیرستان 90% ځوانون چې کومه دا غا د ذهني دباو او د ډیپریشن شکار دي.
2023 کال کې شمالي وزیرستان کې سلور سلويخ او 2022 کال کې بیا اوه سلوي هدفي بریدونو پیښ شوه او دغه هدفي بریدونو سلسله د 2013 کال نه پیل شوه چې سلګونه ځوانان، مشران، سیاسي، مدني فعالان، دینی عالمان، خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او امنیتی سرتیری پکې وژل شوي جوړل شوي دي. د دې ترڅنګ سیمه کې ګڼ وسلوال او ځانمرګي بریدونه هم شوي. د شمالي وزیرستان یو بلوڅیدونکو عمران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نامنې د لاسه د خلکو ژوند ستونزمن شوي. د دوی په سیمو کې د کالونو نه نامنې روانه ده چې له وجې کاروباري، تعلیمي یافته او شاور لرون کی خلق د سیمې په پرې خودلو مجبور دي.
په وطن کې داسې کور، داسې قبیله، داسې خیل نشه پته چې په یغه کې غم، درد او د شاینه نه ورسېدل نقصانات نو وشول پکشه هغه جانی هوي، مالی هوي. دغه یو ډېر او ژور اثر دی په وطن باندې. مخکې او خلک په لبه میدونی نه منل راغی دا بس چې په محفل کې شنه نو خلک دغه دهشتګردي او دغه جنگ او په دا کیسه خبره باندې زیر به حسوی دا شاینه یسوګو وسایل لري او وتای شي نو هغه اکثر کوشش کوي میروز
د ذهنی ناروغیو او سایکالوجی ماهر ډاکټر ارسلان بیٹنی مشال ریډیو ته وویل چې لمودین زمونږ سیمه په نام نه کې خکیل دي. خلک د رنگارنګ ذهنی فشار او ناروغي ښکار شوی او جای نام نی او جنگونه دي. حالی سیمه کې امن دي
کې پکې د سایډ ریجن دی التم وار او ټیرر دا لو نفسیتی مسائل الته ډیر زیات دي لکه پی ٹی ایس ڈی سلا انزایټی سلا او ډیپریشن سلایم ان اویرنس ورته ویلی سي چې نفسیاتي مسایل د پته نشته. لکه زه تا ته واخله د پی ټی ایس ډی چې کوم علامات دي، هغه انسان چې کوم دی خوبونه نه ورځي، ایموشنل ډسټرب وي، غوسې موسې کوي، بنیادی له جنگ وجه دي. د مونږ ځوانان کې دونه چرنګ راوځي نو روټ کاز دا هغه ختم کول پکار دی او هغه جنگ دا ټیمپرری چې کوم سایکولوژیکل کوپینګ میکانیزم دی نو هغه ډیپ بریتنګ تا یو سپورټیو سوشل ګروپ ته هم زور کی، ایکسرسایز هم ورته ماستر ډیر او مایند فل چ ټیکنیک هندي چې هغه د ماضی او د مستقبل فکر نه کوي بلکې د کوم پریزنت تا نو په هغه باندې دی فوکس فی.
د شمالي وزیرستان ځایي خلکو د نامنۍ شکایتونو په اړه سیمه کې فوزي او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوز او پولیس کاروایې توندې کړې، وسله والو ضد یې هدفي عملیات هم روان دي او د غلطه یې تر ډیره حده امن پر ځای کړې. خو ځایي خلک وایي چې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې، د وسله والو فعالیتونه زیات شوي، سو غوښتنې کړي چې د مستقل امن لپاره ګامونه پورته شي او د ولس د ځان او مال ژغورنه وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د وړوکي اختر لپاره د صوبې غریب او کورنیو سره د مالی مرستو یو پیکیج اعلان کړی. علي امین ګنداپور دا ډول اعلان د روژې د میاشت لپاره هم کړی و، خو ځینې غریبو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته تر اوسه د روژې مرستې هم نه دي رسیدلې. تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې.
د اپریل په اومه د خزانه لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مشیر مزمل اسلم مشال لیړو ته ویلي چې د حکومت تخوا کم رمضان پیکج دلاندې لس سره روپۍ امداد اعلان شوی. هغه اړوند ضلعو کې انتظامی افسرانو او د صوبایي اسمبلی غړو په لاس شاوخوا 3 لک کسانو کې ویشل شروع شوي دي او زر به د اختر لپاره هم لس روپۍ غریبانو کې وویشي. خو بیا زیاتره کسان وایي چې روژه په تیرېدو ده، خو لا هم ورته د روژې پیسې نه دي ملو، نو اختر هغه خو لرې خبره او تور لګوي چې کسانو ترلاسه کړی. نو پاکستان تحریک انصاف د ګوند پلیانو ته دغه مالی امداد ملو شوی دی. د چرسد عبدالله وایي
اته لکه څنګه چې اته کسان ته ملي ملو شوی، البته د پی ټی آی چې کوم د ګورنمنت کوم ان پی ایګان یا مینې ایګان دي هغه دغه فند ملو شوی دی، خو هغه صرف خپل ورکرانو ته ورکوي. نور چې عام د بلې پاټه ورکر ورشي یا غریب کسان او شهید خو بالکل نه ورکوي. بقایا بعد شو د اختر پیکج شنو هغه په رمضان کې سره دی کوم د اختر بس ورشي.
د موبایل ټلیفون روزګار کوونکی اجمل دورانی وایي چې صوبایي حکومت
بابو پیسے دلی صرف آوازوں نے لگئی دا پی ٹی آئی چکم دا عالم گنڈا پوری دے دونوں صرف چگی والی باقی پوراغلی بھی نقل ان بی ایم این اے لے ورکڑی اوس پاتې فدا اختر د پیکج اعلان نو دا موږ اختر د پیکج کوم دي دام ته تماشا کوو دا موږ دی خپل کور کې په خپل دغه باندې لګی.
خو فیاض الله وایي چې دغه د روجې لز روپې ورته ملو شي وي، خو له اختر پیسې نه دی خسته. د خزانه لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مشیر د مزمل اسلم ویان انور خان خټک مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلعو او صوبایي حلقو ته دغه فندونه لګول شي وي او ټول مستحق کسانو ته ورکول کیږي.
د صوبایي خزانه نه خیبر پښتونخوا رمضان پیکج په مت کې 8.5 لک خندانونو ته 10,000 روپے پر خندان چره دا ترسیل شوه دی او بل طرف ته 1.45 کروڑ روپے چری دا عید پیکج په مت کې ڈپٹی کمشنر چری دا متعلق ضلعو چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې څومره ضلع دي 115 حلقې دي، په دې کې 115 حلقو کې 1,000,000 کسانو ته 1,000,000 فیملیز ته عید پیکج پیسې ڈپٹی کمشنر ته جاری شوه دي، هغه بیا مخکې دا غي تقسیم کړي.
د وزیر اعلی هاوس خیبر پختونخوا لخوا شریک کړل شوی خبر پاڼه تر مخه شوغه 1.5 لک کسانو ته د رمضان پیکج دلاره 10,000 روپے ورکول کیږي او دغه ډول د اختر پیکج دلاره به 1,15,000 به وزلو کسانو ته 10,000 روپے کورنۍ ورکول شي. یاد خبر پاڼه تر مخه د اختر لپاره د مالی امداد یا پیکج د لپاره هم 15,000 کروڑ روپے فند منځوري وزیر اعلی ورکړی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هلته په ننګرهار کې یوه خیریه اداره د اختر ډالۍ په نوم د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت په خواو شا 2.5 زرو غریبو او بې سرپرسته کورنیو وچه میوه ویشي. مرسته کوونکي وایي چې موخه یې د کونډو یتیمانو او غریبو کورنیو لاسنیوی دی، خو مرسته ترلاسه کوونکي وایي تر دې ډېر کومک ته اړتیا لري. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
په ننګرهار کې د چپریهار ولسوالۍ د محصلینو علمي ټولنې په تخنیکي او د شهید افسر خان خیریه بنسټ په مالی مرسته 2.5 زره بېوزلو کورنیو سره د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د اختر د ډالۍ په نوم د وچې میوې مرسته وشوه. د چپریهار د محصلینو علمي ټولنې یو تن مسؤول عبدالرحمن الفت محمودی وایي چې د اختر د ډالۍ په نوم د وچې میوې دا مرسته له یتیمانو معلولینو او کونډو میرمنو سره ترسره شوه.
مندو کورنیو سره چې یتیمان کونډې مایوبین دي او مسکینان دي، دوی مخکې سروشوي د ټولنې له خوانه، نو دا دوی ته توضیح کېږي ویډیا د اختر د ډالیو په نوم باندې.
د یاد بنسټ مشر مجیب رحمان ستانیزیا وایي چې دوی له 1300 کلونو راهیسې له بېوزلو او بې سرپرسته کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ د اخترونو په مناسبتونو کې ورته مرستې ترسره کوي.
څوم کال دی چې د شهید افسر خان کورنۍ د دې مالی لګښت په غاړه لري. د پکې جگہ حجم موږ زیات کړی دی، لکه کلچی او مټئی او نخود او مئیز او چناچور او هغه وچی دی نک دغه تقریبا د 1000 افغانیو په اندازه د یو کورنۍ د پاره دی چې مجموعي لګښت پای 2.5 میلیونه افغانۍ راځي.
په مرسته اخیستونکو کې هغه کونډي او یتیمان هم شامل وو چې د کورنیو سرپرستانې د 13 جنګونو قربانیان شوي وو. څو تنه یې وایي:
زه نن ډېره خوشحاله یم چې زما یتیمانو بچو ته میوه رسي.
مونږ ته دغه میوه راکړل شوه چې دې کې بېلابېل میوجات دي. مونږ د دغې ټولنې څخه ډېر زیات خوشحاله یو. زما په نورو دې سمنو خلکو باندې دا غږ دی چې دغه یتیمانو او د غریبو خلکو سره داسې ګمکونه نور هم وکړي.
په دې کې دغه وچه میوه ده او بدي دي او نخود دي مویز دي، بس دغه مرستو پسې راغلي یو. مونږ دېنه ډېر خوښ یو، خوشحاله.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د 2م ځل تر واکمنۍ را وروسته بیروزګاری زیاته شوې او اکثره کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. د بېوزله او بې سرپرسته کورنیو غړي له نورو خیریه بنسټونو هم غواړي چې په بېلابېلو برخو کې ورسره مرستې وشي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ. او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی په پای کې وخت را رسیدلې ده د روجې د بیانونو د ځانګړې لړۍ. نن به واوري چې روجا څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي او څنګه روژه انسان له بد رد ویلو او غوسې کولو ګرځولی شي، یعنی منی کولی شي. موضوع مفتی ذاکرالله ذاکری روښانه کړې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دیو عبادت پتوګه باندې را لګل چې دا یو عبادت دی، او یوازې دا یو د عبادت یا تعبدی جهات نه لري، بلکې دا د روحانی جهات سره په څنګ کې یو تربیوي جهات هم لري چې موږ او تاسو ته تربیت راکړي د صبر. او صبر داسې یو شی دی چې داغه په بدله کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکړي. الله عزوجل فرمای: الصوم لی وانا اجزی به. روزہ زما د پاره ده او زه دغه روجې جزا او بدله ورکومه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نتیجه د روجې دا صبر دی. او صبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې دا جنت ته، صبر په مقابل کې الله عز وجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار ده چې انسان روجه نیسي، هغه ډیر صابر وي، د صبر نه کار واخلي، او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه هم موږ زده کوو په روژه کې. نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرې نه دي، باطل او ناروا پرې نه دي، او باطل عمل او بیکار کاره عمل او فضول خبری پرې نه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته چې دا خپل خوراک او سکاک پرېږدي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا دپاره، د ښو اخلاقو د اکتساب دپاره انسان ته روژه نیول پکار دي، د یو احساس د تل ژوندي ساتلو په خاطر چې یو سړی د بېوزلو خلکو په حال باندې رحم وکړي. الله عز وجل د روژې یو نعمت رالیږلی دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې راپیدا شي، یو هڅه په موږ کې راپیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي، نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق هسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه ښه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سراسر اخلاق من خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلی شئ.